د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده. د کوټ اوسیدونکي بیا وایي چې د داعش ظلمونو دې ته اړ کړي چې پر ضد یې ولسونه پاڅون وکړي. پر یادې موضوع په راپورونو او مطالبو سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خپروو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه یې راټول کړي. ملالۍ جان، په سیمه ییز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
روسیا وایي په هغه صورت کې که د رسنیو راپورونه رښتیا وي چې وایي امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اصري کړي، روسیا به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. همداراز په یو بل خبر کې اورو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په سوریا کې څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي.
ملالۍ جان راسره اوسئ، خو لومړی به د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کورنۍ چار وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوي په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو پر نیول کېدو انتقاد وکړ، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. نورالحق علمي نن د وژل سو پولیسو له کورنۍ سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
دوی مراکز په پاکستان کې دي او رهبران یې هم همالته وو، او حتی د دوی نوموتې رهبر چې ملا عمر و هغه هم دوه کاله مخکې له منځه لاړ.
نوموړي وویل نه یوازې د وسلوالو مرکزونه هلته دي، بلکې اوس د دوی د رهبرانو ټاکل هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا کیږي. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خراب کړي. ښاغلی احمدزی دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یو پوځي اډه کې له حملې وروسته نیول سوي دي. د ولس جرګې ادارې پلاوی وویل چې د پاکستان حکومت په دې کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او ټول اصول تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضوره پاکه سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په اوو بېلابېلو ولسوالیو کې فعالیتونه درلودل. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د موافقې د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
روسیا وایي په هغه صورت کې که د رسنیو راپورونه رښتیا وي چې وایي امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اصري کړي، روسیا به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن دا خبرې د هغه راپور پر بنسټ وکړې چې د جرمني د زی ډي اف تلویزیون یو راپور خپور کړ، او له مخې امریکا اراده لري چې په جرمني کې به د روان کال په پای کې په بویخل هوایي اډه کې شل نوي تاکتیکي اټومي بمونه ولګول سي. پیسکوف وویل چې داسې اقدام به شای په اروپا کې د قدرت توازن خراب کړي، او روسیا به اړ سي چې د ستراتیژیک توازن لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د وویل چې په هوایي اډه کې د اټومي بمونو د اصري کولو اقدام به په اروپا کې د وضعیت ترنګلي کولو پر لور یو بل ګام وي. همداراز د امریکا د بارنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگتن کې وویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې له مخې به یې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه سي. امریکا په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. امریکا شک لري چې د روسیې هدف د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی، خو مسکو وایي هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې پر ضد له سوریې سره مرسته وکړي. د چین په لویدیځ سیمه شینجن کې د چاقوکانو په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژل سوي دي. ویل کېږي دا حمله جلا غوښتونکو کړې ده. د رادیو آزادې اور آسیا د راپور له مخې دغه حمله د تېرې جمعې په ورځ د سوګان په نامه کان کې سوې. د پولیسو په وینا ګڼ شمېر نور کسان په دې حمله کې ټپیان سوي دي. د ځایي حکومت د خبر پاڼې له مخې دغه حمله د پولیسو او قانونو د څښتنانو پر وړاندې په ښه توګه مخکې له مخکې پلان سوې وه. د ځایي اویغور مسلمانانو په شینجن سیمه کې د هان چینی وګړو ترمنځ وضعیت په وروستیو کلونو کې خراب سوی دی او د دې ډلو ترمنځ په نښتو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه کېږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دې غونډه کې وینا هم وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ به هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات شمیر نړیوال مشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې پر مهال په دې سرمشریزه کې به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د کیوبا مشر راول کاسترو هم ګډون کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې به برخه اخلي. دا سرمشریزه راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کېږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربه وي. په ټوله کې 104 هیوادونو ته بلنه ورکړل سوې ده چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې سرمشریزه کې به د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي کمپاین د یو کال پوره کېدو پر مهال د دې کمپاین ارزیابي کېږي. شاوخوا 13 ځایي او 100 غیر دولتي ادارې به په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جومات افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین، د چچنیا مشر رمضان قادروف او د روسیې ته د امریکا سفیر جان تفت هم د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړ. ټاکل سوی د اردوغان به د مسکو ته د خپل سفر پر مهال له پوټین سره وویني. اردوغان په نننی مراسمو کې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. یاد جمعت چې شپږ پوړه لري د لس زره لمونځ کوونکو ځای لري او په ګروزنی کې د مخاچ کلا جمعت او احمد قادروف له جمعت وروسته د روسیې دریم لوی جمعت ګڼل کېږي. دا و د تر دې ساعته مهم خبرونه او اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، آسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14، آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 40، آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14، آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 21، آسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10، آسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 3، آسمان ځای ځای وریځ.
دا خبری ساعت ز نوری است. نوری د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټولس ولایې د داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده. د کوټ اوسیدونکي بیا وایي د داعش ظلمونو دې ته اړ کړي چې پر ضدي ولسونه راپاڅېږي.
زما پلار مړ که یوې زما ورور مړ که داعش او دغې ته مجبوره کړو چې راپاڅېږو او د خپل ځان دفاع دپاره دغلته پراتېږو، د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو.
دا چې ولې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په مختلفو برخو کې پاڅونونه د یوې میکانیزم په بڼه دوام نه کوي، دا مسله د چارو له یو کارپوه سره څېړو او ستاسو نظر هم پرې راخلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې په ګډه پوله د اغزن سیم غځول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولی شي. اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي. د افغانستان ولس جرګه وایي د افغان کډوالو ځورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
دا چې اوس پاکستان دا رقم کار کوي دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا ممکن کلک وټکو بندو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ایران د چابهار بندر چارې د درې واړو هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو چې وخت په وخت پکې ستونزې راپورته کېږي اغېزمنې کړي دي.
هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي.
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستانه د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغه څه چې تاسو فکر کوئ نه دی.
خپل ځانونه مه خرابوئ، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکئ، په هر شکل مشکل هم وي ښه دی.
فرهاد احمدزی هغه ځوان دی چې د اروپا مزل په نیمه کې پریښی او بېرته کابل ته ستون شوی دی. وایي په لاره کې مرګ په خپلو سترګو ولیده.
په دېرش نفره کې څلور نفرې غلو بوتلله، دوه نفرې نوکان وباسولی دي، نه یو غوږونه پرې کولی ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو اورید. مازیګر څلور بجې او یولس دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده. د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې به هم د دغې ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په کوټ کې د داعش ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بیا په ننګرهار کې داعش په پلوک د حکومت په لاسته راوړنو شک کوي. جزئیات د قسم سولمال پر راپور کې.
همیشه بهار ننګرهار په وروستۍ کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی او زیات شمېر اوسېدونکي د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي، چې د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه سوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسېدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکوو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
ښاغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیز مثلث په نوم په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې عملیات شوي چې پکې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسېدلي دي. د همداراز ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي وڅو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپله به لاس په کار سي. که څه هم د دفاع وزارت په ختیځ ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبره کوي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده چې له امله یې 3000 کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي.
تر اوسه پورې د فکر مخاسته لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ وایو چې دوی بعضې سیمې نیولي اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. مونتا جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړه سوې او په وړاندې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا شته، ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې د داعش ظلمونو دوی دې ته اړ کړل چې د دغې ډلې پر ضد وسلوال پاڅون وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له څو تنو پاڅون کوونکو سره یې خبرې کړې دي.
کوټ د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د دې سیمې خلک هم د داعش د ظلمونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي. د دې سیمې خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې له یوویشت تنو څخه سرونه غوڅ کړي او خلک دې ته اړ شول چې نورو سیمو ته کډه شي. د سیمې خلکو د غوښتنو پر اساس افغان ګډو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. موږ هم کوټ ولسوالۍ ته لاړو. هلته په سیمه کې پاڅون کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ظلمونو دوی دې ته مجبور کړل چې په دې عملیاتو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې ودرېږي او د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي.
مکتبونه بندې مشران هم وژني دې ته مجبور شو.
زما پلار مړ کړ، زما ورور مړ کړ، داعش او دغه ته مجبور کړو چې راپاسیږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ کړو اسلام خپل کور نه راوړي او دغلته پراته د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال داد محمد حریفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو بریا په دې کې وا چې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد راپورته شول.
د خلکو په دغه قیام او پاڅون باندې د امنیتي قواو سره یو ځای اوس الحمدلله سوله او ثبات په کوټ کې موجود دي.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي دوی په پام کې لري چې دا عملیات شاوخوا ناامن سیمو ته هم وغځي او دغه ناامن سیمې له وسلوالو پاکې کړي.
بالا اچین او بچراګام ته هم وغځول شي. بالاخره په پلان مطابق به د ملي اردو د پلان سره سم به دا عملیات نور ولسوالیو ته هم وغځول شي ترڅو خلک خپل ثبات او امن غواړي او د ملي امنیتي ځواکونو حمایت کوي. د نور ولسوالیو کې به هم انشاءالله ډېر ژر عملیات ترسره شي.
د ویلو د دوه ورځې وړاندې د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم سانګزی هم کوټ ولسوالۍ ته په سفر تللی و او هلته خپلو امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د عملیاتو لاسته راوړنې وساتي او ولسونه حمایت کړي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې شاوخوا زر محلي پولیس دې ولایت ته منظور شوي چې له دې ډلې یو نیم سل محلي پولیس د کوټ ولسوالۍ لپاره په دندو ګمارل شوي دي.
و امر دلته د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د داعش ظلمونو دوی دې ته اړ کړی چې پر ضد وسلې ترلاسه کړي. له کابل د ولسي جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی هم د شبر رساله د ټلیفون په لیکه د احمدزی صاحب خبرونه ته خراغلست.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ارسوم.
احمدزی صاحب، اکثرا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولسونو ملاتړلې ده، وسلې ته لاس کړی او پر ضد درېدلې دي، خو دغه حرکت یا دغه پاڅونونه په یو هر اړخیزه بڼه یا په د یو میکانیزم په بڼه نه دي جوړ شوي یا دوام نه دی کړی او اکثره پاڅونوالو هم ویلي چې د دوی حکومت سم ملاتړ نه دی کړی. ستونزه چیرې ده؟
مننه. په دې مورد کې به دا ووایو، تاسو ته معلومه ده چې د موږ تاسو یا د افغانستان دښمن همیشه ولسونه دوی ډال کړي دي او له هغو نه دوی استفاده کړې ده. اول همیشه د ولسونو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي یا ماشومان زنانه خو ملکي تلفات همدغه وجه ده چې موږ تاسو ډېر زیات ملکي تلفات لرو. د دوی په مقابل کې اکثره ولسي پاڅونونه شوي دي، لکه په ډېرو ولایتو کې وشول. د ولس همدغه مینه وي له وطن سره او همدغه د دوی قوت ده چې خپل امنیتي سکتور سره یا دښمن مقابل کې خپل دولت سره مینه وښيي. نو اوس زما په اند دولت ته په کار ده چې ولسونو خو هغه د همیشه قرباني ورکړي. او اوس هم تاسو ننګرهار کې ګورئ چې کوټ ولسوالۍ همداسې د شینوارو ټول مشران او کشران موږ سره ټلیفون له لای نه همدلته راغلي دي ولسي جرګې ته. دوی ویلي دي چې موږ په خپله باندې دولت موږ ته اجازه، مطلب دا ده چې مسجد مهمات مسې ورسوي، موږ حاضر یو چې دغه بده پدیده چې اوس د داعش په نامه راغلي چې هغه نه د اسلام اصولو سره برابره ده، نه افغاني اصولو سره برابره ده او نه موږ دا رقم ته اسلام غواړو، لکه دوی چې کوم هغه کې هغه برعکس د اسلام په نامه.
احمد صاحب،
دغه په مقابل کې ټول قومونه یو شوي دي.
احمد صاحب، تاسو د داعش یاد هغه خطرونه یاد کړل چې اوس تقریبا تر ډیره ننګرهار له خطر سره مخامخ کړی دی. یادونه مو وکړه د ولسي پاڅونونو مخکې لومړی ځل ګمان کوم چې د غزنی په اندړ ولسوالیو کې خلکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې وسلې ترلاسه کړ. تاسو چې په ولسي جرګه کې یاست، دغه پاڅونونه له نږدې څاره د خلکو ټول استازي د مختلفو ولایتونو په ولسي جرګه کې راټول شوي، تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ تاسو اوس وایئ چې حکومت باید دوی ملاتړ وکړي. د مخکې پاڅونونو د ملاتړ په برخه کې تاسو پر حکومت فشار راوستئ کافي؟
بالکل داخل هیڅ پته خبر نه ده دا ټول بالکل افغانان بالخصوص نړیوال تن دا موضوع معلومه ده چې پاسون ډېر یو مجبوریت نه کیږي چې څوک سلام ماشومان زرانه او خویندې ورونه ټول رخلي او د دښمن مقابل کې درېږي نو څنګه په غزنی کې هم دغه رقم ته قیام وسو په ډېرو ولایتو کې خو بدبختانه به ووایم چې هغه څه د دوی سپورټ په کارو چې دولت کړی وای یا نړیوالو کړی وای په هغه اندازه باندې دوی سپورټ ونه سو خو برحال افغانستان اوس زموږ خپل کور ده اوس موږ به دا نه وایو چې ولې چا دې موږ ونه کړه هر افغان په قانون اساسي کې ماده ده د خپل وطن څخه دفاع حق لري
دا خو درسته ده احمد صاحب آیا اندېښنه دلته ده چې افغانستان بیا د وسلوالو ډلو په ډګر بدل نشي د غیر مسؤولو وسلوالو چې د ډی ډی آر د پروګرام په ترڅ کې تر یو حده پورې بې وسلې شوي دي آیا د دې خطر شته چې د دغو ولسي پاڅونونو ملاتړ نه کیږي
د ما په اند خو داسې ده چې دغه جغرافیا فرق لري هر ځای بعضې ځایونه دي چې خپل هغه پخواني ملشي قمندانان چې هغوی غواړي چې بېرته ځان ته اقتدار راولي هغه مناطق او هر څه فرق لري لکه اوس تاسو وګورئ د ننګرهار بېله موضوع ده دلته واقعا خلک یې ډېر تنګ کړل تاسو وکاته چې سپین ګیري قومي مشران یې په بمونو باندې والوځول قطار دي کېنولي وو همدا رقم ته ماشومان یې په منځ باندې دوه ځای سره بېل کړل همدا رقم ته په زنانه او همدغه ظلمونه نسبت له هغه ځاینه چې اوسوک ملشه سازي کوي او د دې ډېر فرق ده خو موږ همیشه دا ویرې دي چې هر څه جوړېږي د قانون په چوکاټ کې د امنیتي سکتور په تخریه کې اوس هم تاسو ګورئ چې په ننګرهار کې دغه پاڅون د هغه په نظارت نه د امنیتي سکتور په مشورې سره ده دوی ته بس هم امنیتي سکتور ورکوي نور مالی سپورټ به هم دوی کوي دې مطلب به دا نه وي چې خدای نه کړده دا د ولس یا د نظام په ضد پاڅون ده دا د دښمن په ضد پاڅون ده نو په دې کې د هر چا وانته موږ ضرور ګڼو
احمد زای صاحب تاسو چې د ننګرهار وضعیت له نږدې څارئ څه فکر کوئ چې آیا داعش هغه څه چې یو څه موده څو میاشتې مخکې خبره کېده چې ډېره قوي ده په ننګرهار کې اوس کمزورې شوې ده دغو عملیاتو په نتیجه کې
زه به دا ووایم چې د عملیاتو په نتیجه کې نه د ولسونو د پاڅون په نتیجه کې د ولسونو د پاکو ارادو په نتیجه کې ځکه موږ تاسو د ولس زور ده چې ولس وغواړي هر څه کولی شي خوشبختانه اوس ولسونه خپل امنیتي سکتور تر څنګ دوی خپل حمایت اعلان کړی زه تاسو ته په پته سره ویلی شم چې نه به تاعش نه به داعش او نه به القاعده نه به بل څوک هیڅ دښمن به ونشي کولی شي په دغه ولسونو باندې کامیاب شي ځکه د ولس زور د خدای زور ده
بله له تاسو نه مننه د ولس جرګې دوم مرستیال محمد نذیر احمدزی و چې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅونونو د اغیزمنتوب په اړه خپل نظریات را سره شریکول تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ د ازادي راډیو په ټلیفون داخلي شمیرو 00 8 22 55 او دغه راز په بین المللي شمیرې 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 6 0 1 کولی شئ چې راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
یو اوریدونکو لرو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ بلې یو بل اوریدونکو را اخلو موضوع ده چې آیا په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هغه د هغو ولسي پاڅونونو کافي ملاتړ حکومت کړی دی کنه چې تر اوسه پورې په یو شمیر سیمو کې راڅرګند شوی دی دا هغه مسله ده چې په وروستیو کې د کوټ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې هم رابرسیره شو د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم د داعش د ډلې د وسلوالو پر ضد پاڅون کړی دی او د افغان امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدلی دی بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ وعلیکم السلام
رسولین د ولادت د پروان د ولادت نه سلام او احترام وکړه او کوونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم
بلی مننه مهرباني وکړئ تاسو نظر غواړو وورو
لاند نظر مې ده ان چې دا ولستون ملات یو پاک او بغیرت او همت ملات دی چې د خپل د خوري او د خپل د ټول بنا به همیشه د خپل استقلال د خپل خاورې نه د خپل نوښت نه د همیش لپاره حفاظت کړی دی ملاتړ یې کړی دی او ځان یې قرباني کړی او ټیم قرباني
مننه یو دنیا مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو ورور ځان راو پیژنې او ډیر لاند ک نظر ور کړی مېره بني بلې مېره بني وکي
یار ورور ماته کړم خو دا حکومت په دې برابر مانی د ډولس په پټیولس سرویس کومه کوم نه لیکري ځکه دا څر دایوي ورځ فور زور اخی کمزور کیږي نه دا باندې حکومت په دې لپاره کیسه فکر نه کوي
بلې تاسو نه مننه قدر مون اوردون کو تاسو ټلیفون وکه او په دې اړه نظر سرګن ک مننه او له هغه نورو چې د ټلیفون هڅه کړي ده هم مننه دغه راز د افغان بیسمه تاسو او تل شمیرې لاره هم ډیر اوردون کو په دې اړه خپل نظر سره شریک کړي دی عبد الله افغان له هلمند لیکلی چې افغان حکومت د پاتون کوون کو هڅه چې لازم ده ملاتړ نه کوي حتی پر پاتون والو چې جنگ شروع کړي دی لا هم رسته نه دی وردانګلی یو بیل د کونل دانګام ولسوالۍ خودلې ده دغه راز مصطفی هم له خوست ولایت څخه لیکلي چې د داعش په وړاندې خلکو پاتون کولای شي ښه نتیجه ورکړي ځکه افغانانو تل د هیواد په دفاع کې قرباني ورکړي ده دغه راز رحمت الله رحماني هم د کونل د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې داعش په وړاندې مقابله کول د هر افغان اسلامي او دینی وجبه ده ځکه چې د اسلام او دوی د اسلام او د قران دښمنان دي د یوې چې په خپل هم مقابلې ته حاضر یم
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې یوازې له افغانستان سره په ګډه پوله د اغزن سیم غزول د دوړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولای شي چودري نثار علي خان پرون دا خبره خبریالانو ته کړې ده او ویلی دی چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد هم وړاندې کړي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې پلان جوړونکې ډلې په اړه راغون کړي دي جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې عمده پلان جوړونکې ډلې د موجودیت په اړه شواهد به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي نثار علي خان هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د دې معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په خپله خاوره کې د داسې تروریستي حملو د طرحانو پر ضد جدي اقدام وکړي چودري نثار علي خان د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د خاردار سیم د لګولو په اړه هم نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپلو لوړرتبه چارواکو په غونډه کې تر خبرو وروسته مطبوعاتو ته وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د بل چا په ژبه خبرې نه کوي او د هغو خلکو پر ضد به مسؤلانه اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې تخریبي فعالیتونه پلانوي چودري نثار علي خان هم دراز ویل چې پېښور ته نږدې د پوځیانو پر یو مرکز په حمله کې څوار لستروریستانو لاس درلود چې 15 تنه یې په حمله کې وژل شوي وو او هغه 15 تنه پیژندل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د دوړخیزو موافقو پر اساس داسې مسلې باید په ډیپلوماتیک او پوځي کچه مطرح سي خو په دې خوښنی څرګنده کړ چې افغانستان دا کار نه کوي هغه زیاته کړ چې په بډابېره کې تر حمله وروسته په یو خبر پاڼه کې په زغرده په دیړه معلومات وړاندې کړل خو افغانستان د هغو کسانو په نیولو او پاکستان ته په سپارلو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې پاکستان اشاره ورته کړې وه خو کله چې پېښور ته نږدې په بډابېره کې د پاکستان د پاوځ پر مرکز باندې حمله وشوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د حمله غندلې وه او د پاکستان د حکومت د ادعا یې هم رد کړې وه چې د حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و د افغانستان د ولسمشر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان د تروریزم قرباني دی او له خپلې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد تروریستي حملو ته اجازه نه ورکوي خو د افغانستان حکومت په دې اړه چې پاکستان څه ډول شواهد راغونډ کړي د خبرو ډډه کړې ده افغان حکومت د پاکستان د دې پلان په اړه هم خبرې نه دي کړي چې غواړي د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله اغزن سیم یا خاردار سیم ولګوي
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستانی چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغان کډوالو زورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اوازه اوریدلی شي. خبری ساعت اوری د خبرونه دوهمنی مایته ورسیدو مخکله دی چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه دوام ورکړو. ملالی بشیر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضوره پاکه سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې د موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. روسیا وایي په هغه صورت کې که د رسنیو راپورونه رښتیا وي چې وایي امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اصري کړي، روسیا به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په سوریا کې څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد ډیپلوماټیکې هلې ځلې وکړي. د چین په لویدیځ سیمه شینجن کې د چاقوګانو په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جومات د افتتاح په مراسم کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. او قهرجنو لارې چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا په پوله منتظر پاتې وو، پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د وشو ملي ټیم د چمپاس په سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو یو میډال ګټلی دی. د وشو د ملي ټیم سرمربي احسان جمشید ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د اتلس هیوادونو لوبغاړو ګډون درلود چې افغانستان څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالي په تهران کې ترسره شوې چې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو د مبارزې او نندارۍ په برخه کې پکې ګډون کړی وو. د وشو د جام پارس مسابقې د سمبولې د میاشتې په 28مه پیل او د څلور ورځو لپاره یې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جو جتسو ملي ټیم په نومبر میاشت کې د 2015 میلادي کال په تلولیو سیالیو کې مالټا ته ولاړ شي. د جو جتسو د فدراسیون رئیس محمد فهیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مسابقو کې به له افغانستان څخه به د یو هیات او یو مربي په ګډون اووه تنه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی فدایي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې به د افغانستان په ګډون 28 آسیایي او اروپایي هیوادونه ګډون وکړي. ویل شوی چې دغه سیالۍ د نومبر په 14مه پیل او د څلور ورځو لپاره به دوام وکړي. وروسته خبر ده چې د پاور لفټینګ د ملي ټیم غړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د پاور لفټینګ د ټیم څلور تنه لوبغاړي تیر ورځ امریکا ته تللي دي. د پاور لفټینګ اماتور سیالي به د امریکا په لاس ویګاس ښار کې جوړ شي چې ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه نیټه به پیل او د همدې میاشتې تر 28مه نیټې پورې به دوام وکړي. د خبرونو پای
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبری شوې دي.
در جایی که چنین تشبثات صورت بگیره یا چنین اعمال بیگانه زیر نام ستون پنجم در اینجا آمده باشند، تا وقتی اگر تشخیص شده اینا به چنگال قانون سپرده شده اگر
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستانی چارواکو فشارونه زیات کړي. د افغانستان ولس جرګه وایي د افغان کډوالو ځورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا موږ په کلکو ټکو بندو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ایران د چابهار بندر چارې د درې وړو هیوادونو هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو چې وخت په وخت پکې ستونزې راپورته کړي اغېزمنې کړي دي.
هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي.
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستانه د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغسې چې تاسو یې فکر کوئ نه دی.
په دېرش نفره کې څلور نفرې غله بوتلله، دوه نفرې نوکانو باسولی دي نه، یو یې غوږونه پرې کولی ده.
فرهاد احمدزی هم در پیژن و هغه افغان ځوان دی چې د اروپا مزل په نیمه کې پریښی او بیرته کابل ته استون شوی دی. دغه راز د حج له مراسمو مو هم خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې دي. نورالحق علومي دا څرګندونې نن په کابل کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه زیاته کړه د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاسته یا غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو له رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چا ته ورکړي چې د لاس آلای وي. نورالحق علومي وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بېګناه کسانو وژل او ځورول هم شامل دي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل:
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن در رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم زموږ د گاونډي هیواد د چارواکو لخوا کیږي. تر څو څوک په واک کې وساتي او څوک له واک لري کړي، دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس علي وي او د هر حکم عملي کېدو ته غاړه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قمندان ملا منصور دادالله لخوا و، چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ، خو دادالله هم ورسره مخالف دی. منصور دادالله څه موده وړاندې د طالبانو نوی مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیاته کړه چې د آی اس آی د لاسوهنې له امله دای او ملګري یې زابل ولایت ته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حملې په افغانستان کې شوي، رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوی دی.
دشمنای مردم افغانستان که امروز ریشایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد.
افغانستان مخالفین چې ریښې، رهبری، تمویل او زال له هیواد بهر دي، تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خوږ ژوند له خطر سره مخ کړي،
جانای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
له دې وړاندې نورو افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي، خو پاکستان بیا ویلي چې له تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپل هم د تروریزم قربانی دي. که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ ټینګار کړی دی.
د افغانستان ولسي جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او وویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هر ځله چې په پاکستان کې حملې یا چاودنه شوې ده په دغه هیواد کې میشت افغانان ځورول شوي، چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یوه پوځي اډه له حملې وروسته د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په کوټه کې نیول شوي دي. جزئیات د صفي الله سانګزي په راپور کې.
هر کله چې په پاکستان کې حملې او چاودنې کیږي، تر ډیره ځنډه افغانان د دغه هیواد د پوځ لخوا ځورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته اچول کیږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې په هره پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوي افغانان ژر تر ژره خوشي شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
باسی او پیخه کیږي غوی بیا ټول افغانان نو باسی او افغانان نیستی هیڅ کله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي د دولت دارت کړی ده مونږ خپل جنگونه دیدی دی او په صورت باندې مونږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي خو دا چې اوس پاکستان دا رقم کار کوي دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي دا مونږ په کلکو ټکو غندو
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سه شنبې پورې څلوېښت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوځ د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي ویل کېږي دا افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسان د نیولو لپاره پیل کړي پاکستانی پوځ ادعا کړی و چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې نه ویشت پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړی و چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګه وښیي د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا چې په ملل متحد کې دوه درې ورځې وروسته اجلاس شروع کېږي او ویل کېږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت هلته رسمن مطرح پاکستان یو طرف د افغانستان متهمه چې په پېښور په حمله کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنې دغه اجلاس ته په یو نحو سابوتاج کړي چې ګویا پاکستان د تروریزو ښکار وي
وروسته له هغه چې په پېښور کې د هوایي پوځ په اډه باندې حمله وشوه پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې له دې پېښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څه وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوو نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
و امرده چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې هر کله چې په پاکستان کې کومه ناوړه پیښه رامنځته شوې ده افغان کډوال د هغه هیواد د چارواکو لخوا زورول شوي دي او دا لړۍ اوس هم دوام لري دغه راز د کابل او اسلام آباد او د کابل او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کله ناکله راپورته شوو ستونزو د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو پر چارو هم بده اغیز کړی ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ایران د چابهار بندر چارې د درې وړو هیوادونو هند ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو کې چې وخت په وخت ستونزې راپورته شوې دي اغیزمنې کړې دي د دې خونې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر د سوداګرۍ او ترانزیتي موافقې د عملي کولو لپاره که نور ښکېل هیوادونه سمه همکاري ونه کړي د افغانستان د حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار سي ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې ترسره شوې دوی په دې برخه کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړې
ستونزه نشته دی مشکلات سیاسي دي او هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې بیا هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې توقف ورکړي
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه دی دا بندر د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي خورا اقتصادي ارزښت لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي ستونزو یادونه کوي او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یوه ښه بدیله لار واوسي
د ازادي راډیو خبری ساعت
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستان د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ دلته وضعیت هغسې چې تاسو یې فکر کوئ نه دی صالح محمد صالح ته به غوږ شو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته یې خوله نیولې ده. بلې خواته یو سپینژری ښکاري چې په لاسونو کې د غنمو وږی دي او شاته یې یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شعار لیکل سوی: هیڅ ځای زما وطن کیدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور سوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یوه کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یوه ډوبه سوې کښتۍ ښکاري چې ژغورونکي د مرستې لپاره ورغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر 50,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بې باوري او نورې ستونزې شول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له عالي رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي، د لارې په اوږدو کې له ګڼو هیوادونو څخه تیریږي. د هر هیواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هیواد ته چې رسیږي هلته یې هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت تر څنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یوه ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یوه غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د یوې موږ له پوهنتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډېر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډیری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولی سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټولې په خپل تګ خوشاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالینډ کې ژوند کوي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتګ پیسې ولګوي په هغو پیسو کولی سي چې په خپل هیواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼې او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکړئ په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوئ، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی.
په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات سوی چې ډېره برخه یې د سوریې، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو دي. دغه کډوال وایي د ناامنیو له کبله په خپلو هیوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یوه خوندي ژوند لپاره اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده.
فرهاد احمدزی هغه ځوان دی چې د اروپا مزلې په نیمه کې پریښی او بیرته کابل ته ستون شوی دی. وایي په لاره کې مرګ په خپلو سترګو ولیده. نوموړی وایي د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې ورسېد، خو کله چې له مخکې تګه یې ډډه وکړه او بیرته وطن ته ستون شونو رواني وضعیت یې داسې شوی و چې کورنۍ یې پرې د لیونۍ یا نشهیي ګمان کاوه. یوسف خان زدران له دې ځوان سره خبرې کړې دي.
د دردونو داستان هغه چې د غربي هیوادونو په سفر وتلی یو تنکی شل کلن ځوان یې بیانوي. فرهاد احمدزی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. هغه د کور کوچنی ځوان دی، شاید په ګټه یې توان نه پوهېده، خو د هغه په وینا نورو ځوانانو او قچاقبرو تشویق کړ چې اروپا ته د تلو ښه وخت راغلی دی. فرهاد د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې رسیدلی و، خو وایي چې په مخته تلو کې یې مرګ لیدو او خپل یې پولیسو ته ځان وسپاره چې بیرته یې افغانستان ته راستون کړي. فرهاد احمدزی مو په داسې حال کې پیدا کړ چې کورنۍ یې د بیرته راتلو جشن نیولی و. هغه ازادي راډیو ته وویل د خپلې خاورې لوتلو سره د قچاقبر ظلمونه شروع کیږي او هغه یوه خبره نه عملي کیږي چې د پیسو ایښودلو په وخت کې قچاقبر ژمنه کوي.
داکسن باډۍ کې 30 نفره کېناستله چې هغه باډۍ زموږ د بایکونو گنجایش نه درلوده. ډېر سختي و، داسې حالتونه و چې ښه ځوانان ژړېدله. د اول چې پاکستان ته لاړو زموږ نه حق اخیستله، پیسې یې اخیستله، ټول جیبونه مو تلاشي کول چې پیسې راکړي موږ ته له دې جینه تېر شي.
نوموړی وایي په لارو کې د غله، حیوانات، مرګ او دا چې په دې لارو تلونکي خلک څنګه د قچاقبر لخوا لکه د حیواناتو خرڅېږي په خپلو سترګو لیدل.
موږ سره 30 نفره و، په 30 نفره کې 4 نفر غلو بوتلله، دا سلور کې 2 نفر نوکان وباسولی دینه، یو یې غوږونه پرې کولی ده. خپله قچاقبر تا غله ته ورکوي خرڅوي دی.
ښاغلی احمدزی وایي د نیمروز ولایت له لارې پاکستان او د پاکستان د بلوچستان ایالت له لارې ایران او له هغه ځایه بیا د سختو کړاوونو وروسته تر ترکیې ورسېدو. هغه وایي دا ټول سفر هومره آسان نه و لکه په خوله چې ویل کېږي. نوموړی وایي په دې موده کې له کور سره اړیکه نه وه او د راتګ سره یې کورنۍ نه پېژانده. دا دردونه تنکي ځوان احمدزی لیدلی و، خو هغه وایي چې له ډېر فکرونه یې دلته په کور کې خپلو خپلوانو ګاللی دي.
مور مې ویله چې زه نه ویده کېدم، نه مې ډوډۍ خوراله، خو تل به دعا کوله درته چې زوی مې بیرته خدای راولي.
فرهاد احمدزی چې بیرته هیواد ته راغلی خوښ دی او وایي چې خلک باید د قچاقبرو په خبرو او خپلو هوسونو تیر نه باسل شي.
خدای چې د جرمني خپل پاسپورت به راولي، زه خپل وطن چې همدلته مور شي د ګوشنګي نه.
په دې وروستیو کې چې د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو او افغانستان کې اقتصادي او امنیتي حالات تر پخوا بدل شوي، ډېرو دا ډول ځوانانو په قچاقي لارو اروپا ته مخه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ټولو دې کډوالو چې د اروپا په لور روان دي په اټکلي ډول 45% افغانان جوړوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې وروستیو کې انساني قاچاق خورا ډیر شوی او تر دې چې څوک ورته د جرم په نظر نه ګوري. ښاغلی میاخیل وایي غیر قانوني سفرونه له ډېرو کړاوونو او مرګونو ډک دي، له دې امله دوی کوشش کوي چې د انساني قاچاق کوونکو سره د مبارزې زمینه برابره شي.
ګډه کمیټه جوړه شوې، همدارنګه یو کمیسیون جوړ شوی، موږ په ګډه کار کوو چې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په قانون باندې موږ همدا اوس کار کوو. د دغه قانون طرحه د کابینې دخوا تصویب شوې، موږ هیله من یو چې دغه قانون په تصویب سره هم د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شي، ځکه اوس په آزاد ډول دغه د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق کاروبار کېږي په هېواد کې او دا د یو جرم په توګه تر اوسه پورې نه دی پېژندل شوی.
نوموړی وایي وروستیو مهاجرتونو د کډوالو چارو وزارت خورا زیات اندېښمن کړی او دا وزارت له ځوانانو غواړي چې په خپل هېواد کې د حالاتو مقابله وکړي. د دویم نړیوال جنګ وروسته د روان میلادي کال د پیل راهیسې اروپا ته تر ټولو ډېرو غیر قانوني کډوالو چې له سوریې، عراق او افغانستان څخه تښتېدلي مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو بیا په خپله وروستۍ ناسته کې د دغو کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ تر څو په یوه اروپایي هېواد د فشار مخه نیول شوي وي.
د اروپایي ټولنې د یو شمېر هېوادونو د سختو اقداماتو سره سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لړۍ همداسې دوام لري. تر 2500 زیات کډوال چې ډیری افغانان دي نن سهار د 3 ساعتونو په موده کې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسېدل. د رویترز خبري آژانس یو خبریال لیدلی چې ګڼ نور کډوال هم دغه ټاپو ته په لاره دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي او له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا هم د لوی اختر لومړۍ ورځ. سکال ویل کېږي له 20000 زیات افغانان حج ته تللي دي.
په سعودي عربستان کې نن حاجیان د عرفات مراسم ترسره کوي. فرشته جلال زی ته بغوښ شو.
حج ده مراسمو په دوام نن د عرفات ورځ ده او حج ته تللي خلک به د عرفات مراسم ترسره کوي. نن له چین تر هند له امریکا تر استرالیا د نړۍ هغه ټول مسلمانان چې سږ کال د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي د عرفات د غونډۍ په لور په خوځېدو دي. سږ کال 1,400,000 بهرني مسلمانان او 300,000 سعودیان او په سعودي عربستان کې مېشت مسلمانان د حج د مراسمو وروستي پړاوونه بشپړوي. د عرفات غونډۍ له مکې مکرمې څخه لږ 15 کیلومتره فاصله لري. حاجیان دا فاصله په پښو او یو شمېر کسان چې بدني توان نه لري او کمزوري دي په موټر کې وهي. د سعودي عربستان د پولیسو مسؤلینو د مکې مکرمې او د عرفات تر غونډۍ پورې پر لاره پوستې اچولي دي. د پوستې ځکه اچول سوي دي چې په لاره کې د حاجیانو لپاره مرسته وکړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی سږ کال په نړۍ کې د امنیت د خرابوالي له امله زیات پولیس په دندو ګمارلي تر څو د حاجیانو سره د مرستې تر څنګ د سیمې امنیت هم ټینګ کړي. خو یوه تونسي حاجي ابو سلیم فرانس پرست ویلي دلته ترانسپورت خراب دی، زموږ د اوسېدو ځای خراب دی او خوراک مو ډېر بد دی. موږ $4,000 د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي خو بیا هم سختي ګالو. خدای وایي چې د خدای د رضا لپاره زحمت کومه لویه خبره نه ده. یو یمنی حاجی محمد المخلافی وایي چې سږ کال د حج په مراسمو کې نظم چندان نه و، خو د سعودي عربستان یو لک پولیس به سږ کال د دغو مراسمو د تنظیم او امنیت د ټینګولو لپاره د حج د مراسمو تر وروستۍ ورځې موظف وي. حج ته تللي خلک کولای سي چې له مکې مکرمې د عرفات تر غونډۍ په لاره کې د مینا په سیمه کې دمه جوړه کړي. د عرفات غونډۍ ته له رسېدو سره سم به خلک لمنځونه او عبادتونه کوي او د سبا ورځې لپاره به تیاری نیسي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې حاجیان په دغه ورځ باندې قرباني کوي او خیراتونه کوي. عرفات د مکې مکرمې څخه په 15 کیلومتره واټن کې پرته لویه دښته ده چې په دغه دښته کې یوازې څو غونډۍ دي او یو ته یې د رحمت غونډۍ ویل کېږي او حاجیان به هڅه کوي چې دغې غونډۍ ته ځان ورسوي. د سعودي عربستان حکومت که څه هم په دغه دښته کې په موقتي ډول د حج د مراسمو د اسانتیا لپاره خیمې دروي او خلکو ته سهولتونه برابروي، خو کله چې د حج مراسم ترسره سي دغه خیمې او د وسایل ټول د عرفات له دښتې څخه لرې کېږي او دا سیمه د یوې دښتې په توګه ساتل کېږي. رپورټونه وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې ډېره ګرمي وه او د حج په مراسمو کې د هوا د ګرمۍ درجه دومره لوړه سوې وه چې حتی پولیس مجبور و چې په خلکو باندې اوبه وپاشي. سږ کال د حج مراسمو کې د یوه کرین د نړېدو له امله یو شمېر حاجیان زخمیان شول او د حج پروسه یې تر یو څه اغېز لاندې کړه. سعودي چارواکي وایي چې سږ کال په یمن او سوریه کې روانو جګړو د حج پر بهیر باندې هم بې ساری اغېز کړی دی او د خواشینۍ فضا یې خپره کړې ده. د اکرم غنام په نوم د سوریې یو حاجي فرانس پرس آژانس ته وایي زه نن دلته اصلا خپل احساسات نشم بیانولی. زه نن خدای ته دعا کوم چې هغو ټولو خلکو ته برای ورکړي چې د تشدد پر ضد مبارزه کوي. سعودي چارواکو سږ کال حج ته ورغلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د روغتیا خیال یې ساتلی دی او د حج په مراسمو کې د ویروسونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړې هڅې کړي دي.
سعودي عربستان ته د تللو حاجیانو او افغان حاجیانو په ډله کې یو هم انجینیر فریدی هم د شپې د عرفات له غونډۍ را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، تاسو اوس هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ تاسو اوس څه کوئ؟
بله، السلام علیکم. تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اوس موږ د عرفات په غونډۍ کې یو. د عرفات په ساحه کې وقوف تقریبا 3 ساعته کېږي چې دوام لري او تر مازدیګر مرمیدو پورې به وقوف روان وي. ګرمي ډېره زیاته ده خو په موقت ډول سره خیمې ولاړې دي، اوبه شته، ډوډۍ رسېږي، څه خاص مشکل نه ده. حاجیان خوشحاله دي او خپله زه د لوګر د حاجیان نه یم او د لوګر حاجیان د خپله د ریل سټېشن ته هم ډېر نږدې هغه کم پیدا شه دلته دوی ورته مکتب وایي څلور پنځوسم مکتب کې یو مګه او ګرمي زخته زیاته خو بیا هم اوبه شته یخې اوبه رسېږي ډوډۍ رسېږي خیمې په مقد سوري لاندې ټول راټول دي او ټول په دعاو په زاری دي خدای پاک ته زاری کوي دعاګانې کوي د وطن لپاره د خپلو د ګناهونو د مغفرت لپاره نو تر اوسه کومه جنزي ستونزه نه ده راولاړ شوې ده خو ګرمي زخته زیاته ده خو بیا هم هغه سوري ته یو څه ګزاره کېږي او دا اوس داسې یو شمال غونډه کرا کرا را پیدا شو هوا مخپخه کېدو ده.
بله انجینر صاحب فرید، که څه هم تاسو ته باید انجینر حاجي فرید ووایو، بیا څه کوئ له دې وروسته؟ کلان پلان ته ووایو
تر مرو لیدو پورې چې دا حقوق څه ده تر مرو لیدو واجب ده نو موږ تر مرو لیدو همدلته په عرفات کې له مرو لیدو نه وروسته نو حاجیان مزدلفې ته روانېږي ترین ستا میټرو میټرو له هغه نه هم له مینا نه موږ میټرو کې راغلو څه مشکل نه و او له دې جنب هم
بله ډېره مننه. بله انجینر فرید حاجی صاحب فرید له تاسو نه یوه دنیا مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.